السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 80% کم شوی دی. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. له مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په تازه شاخص کې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته شپږم راغلی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د شاخص په سر کې اول او دویم د هیټي او اسرائیل نمونه یاد کړي چې د ژورنالیستانو وژنې پکې کیږي، خو قاتلان له مجازاتو خوندي دي. دا کمیټه وایي په 13 یوالسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وژل شوي. دغه کمیټې په نړۍ کې د ژورنالیستانو له وژونکو د مافیات په باب په یو شاخص کې ویلي، په افغانستان کې د 14 دغو وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي له نورو فعالانو سره یو ځای د برېټانیا د پارلمان له غړو او وزیرانو غوښتنه وکړه هغه څه په رسمیت وپیژني چې د طالبانو د رژیم لخوا جنسیتي اپارتاید یا تبعیض ګڼل کیږي. ملالې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، موږ باید د افغان جنو او ښځو په وړاندې د جنایتونو له کبله له طالبانو سره حساب کتاب وکړو. هغې زیاته کړې چې تمه لري د پارلمان غړي او حکومت د کوټلو اقداماتو له لارې دا موضوع تعقیب کړي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کیږي چې د نجونو او ښځو په وړاندې له تبعیض ډکه پالیسي خپله کړې او لا هم دوام لري. نجونې لا هم تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی او د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم تړلي. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د تازه راپور هرکلی وکړ. د بینټ په دغه راپور کې چې 13 دوشنبه خپور شو، د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونې او تیریو خبره هم شوې. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ وایي دغه راپور هغه جنایتونه بربندوي چې نه یوازې له نړیوالو قوانینو بلکې له اسلامي، انساني او اخلاقي اصولو هم سرغړونې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو عقدایي شخص یاد کړ او وایي دغه راپور هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. یونان د پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې د اروپایي ټولنې د لا سختو پالیسیو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له کبله یو وار بیا اروپا په ځانګړي ډول یونان ته د روانو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی. د یونان د کډوالۍ وزیر نیکوس پاناګیتوپولوس پرون چهارشنبه وویل څرنګه چې یونان ته له تیر منی د سمندر له لارې د روانو کډوالو شمیر دوه برابره شوی، حکومت پر راتس او کرت ټاپوګانو کې د توقیف ځایونو پر جوړولو غور کوي. هغه ویلي اټکل دا دی چې د کال تر پایه به د پناه غوښتون کشمیر 50,000 ته ورسیږي. او د روسیې یوې محکمې یوه اوکراینۍ میرمنه د اوکراین پوځ ته د روسي پوځیانو د تحرکاتو په اړه د اطلاعاتو ټولولو په تور په 11 کاله باندې محکومه کړه. روسیې له کله چې په اوکراین کې پوځي عملیات پیل کړي، ګڼو کسانو ته یې د خیانت یا د اوکراین لپاره د جاسوسۍ په تور د اوږد بند سزاوې ورکړي. د اوکراین پولې ته څیرمه د بلګرود سیمې یوې محکمې پرون دغه میرمنه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی مجرمه وپیژنده. دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځو د دې ساعت د خبری ټولګې د سر راپور ته. په افغانستان کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 80% درول شوی دی. ویل شوي په افغانستان کې لا هم په سلګونو زره کیلومتر مربع ساحه په ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښلې. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسه وایي د ماینونو او ناچاودو مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 80 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داس حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو له مستقیم او غیر مستقیم خطر سره مخامخ دي، په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د چارو تمویل د پخوا پرتله 80% کم شوی دی. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې مؤسسې وایي عمده علت تازه سیاسي تحولات دي. د ایم ډی سی مؤسسې مشر شوهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ماین پاکۍ د چارو ځنډېدو د میلیونونو کسانو خوندیتوب ته خطر پیښ کړی دی.
اوس مهال په حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړ ده چې 4203 قری یا کلی پکې شاملېږي. چې له دغې ساحې څخه 3.4 میلیونه نفر مستقیم او 3.8 میلیونه خلک په غیر مستقیم شکل زیانمن دي، چې دا ساحې په 268 ولسوالیو کې موقعیت لري. اوس مهال د ماین پاکۍ چارو سکتور ډېر کم تمویلېږي او علت یې همدغه سیاسي بدلونونه په افغانستان کې، خصوصا پس له 2018 کال نه دي. په دې اواخرو دو کلونو کې د ماین پاکۍ چارې تمویل تقریبا 70% کمه شوې ده. د ماین پاکۍ پروګرام فنی پرسونل 15,000 کسان دي، خو اوس د تمویل یا د پیسو د نشوالي له امله 3,000 کسان کار ته دي او متبقي ټول کورو کې ناستي.
راپورونه وایي تر اوسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو سره د مالی مرستو چارې د ملګرو ملتونو لخوا تنظیمېدلې. د ایم ډی سي مؤسسه وایي د ماینونو او ناچاود مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 70 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د پروان ولایت د کوی صافی ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین په چاودنې کې وژل شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د جولای میاشتې پر 21 پر خپل اکسپانه لیکلی وو په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو له کبله له زیانمنېدو او دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. اوچا په روان 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو د قربانیانو او د نورو ماینونو د شنډولو لپاره د مرستو د کمښت خبره کړې ده. اوچا ویلي د 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله یې د 202 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې چې 80% یې ماشومان دي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار یاد کړي دي. اوس هم وخت نا وخت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه را رسیږي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم شوی، خو د روسانو د یرغل او د تیرو 20 کلونو پر مهال د ځای پر ځای شویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر ختم شوی نه دی. لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر معترضو ښځو او د دوی د حقونو فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ښځو د غږ په ممنوعیت د مقرر ټینګار په خبرګون کې اعتراضونه وکړل. دغه ښځو د دغه اعتراضونو په ترڅ کې په خواله رسنیو په خپلو خبرو کړیو ویډیوګانو کې سندرې ویلي او وایي چې هیڅوک غږ نشي غلی کولی. ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي داسې ښکاري چې طالبان یوازې د دوی په خبره ښځو سره د جنګېدو لپاره پر افغانستان واکمن شوي. نور تفسیر له فیروزی عزیزی نه اورو.
چاته بسر ټټ نکړم څو چې روح می تن کی وی، چاته بسر ټټ نکړم څو چې روح می تن
کی وی. د سینما لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال شګوفه بارکزی د چې د طالبانو زندان هم تیر کړای، دا د طالبانو د حکومت نوې قانون د ښځو د حقونو شدید سرغړونه بولی. دی ازادي رادیو ته وویل
دی غواړي د چیر سیداونه کې د اسلام څخه یادونه وکړي. د قنزه نه پوهېږم دوی د کوم اسلام څخه غواړي خبرې وکړي. په کوم کتاب کې دا لیکل شوي دي چې ښځه نه باید درس ووایي؟ په کوم کتاب کې لیکل شوي دي چې ښځه نه باید د کور د باندې کار وکړي یا د ښځې غږ اورات دی؟ نو زه په دې فکر یم چې د طالبانو ذهنیت تقریبا هغه طالبان دي چې 20 کاله مخکې و. هیڅ دوی په دې کې تغیرات نه دی راغلی او یوازې غواړي یوازې دغه یو قشر د ظلم لاندې ونیسي، یوازې پر دوی حکم صادر کړي.
د شګوفې بارګزۍ ترڅنګ یو شمېر نورو مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالانو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې پخوا له رسنیو خپلې هغه ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې سندرې وایي. د افغان مترزو ښځو ډلې یوه بله غړې جولیا پارسي ته چې د ښځو غږ او رد ګڼلو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د چارواکو د ټینګار په خبرګون کې خپل اعتراض د سندرو په ویلو بیان کړی. دا چې څو میاشتې د طالبانو په زندان کې هم وه، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې په خبره یې طالبان یوازې ښځو سره د جنګېدو لپاره پر افغانستان واکمن شوي دي.
فقر او بیچارهګي بیداد میکنه، مردم از بیکاری در کشورهای دیگر مهاجرت شده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلي، خلک کډوال شوي، ګاونډیو هیوادونو کې شکنجه کیږي. د دې پر ځای چې هره ورځ د ښځو او د ښځو د غږ په اړه نوي بیانونه خپروي، ولې خلکو ته د کار زمینه نه برابروي؟ طالبان یوازې افغانستان ته د ښځو پر وړاندې د جنګېدو لپاره راغلي او غواړي چې ښځې له ټولنې لرې کړي.
دا مترزي ښځې چې ځینې ادعا کوي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي قربانیانې هم دي او اوس له افغانستانه بهر ځوان کوي، له نورو خلکو غواړي چې ورسره په پیوستون او یو ځای کېدو طالبانو ته دا څرګند کړی چې په خبره افغان خزي د خپل حقونو د تضمین لپاره خپل مبارزو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د اکتوبر په 26مه په خپل اکسپانه د دغه وزارت سرپرست خالد حنفي یو غږیز پیغام خپور کړی چې پکې د خزو غږ د اورت کېدو په اړه ویلی دی. خالد حنفي ویلی کله چې یوه بالغه ښځه المونز ادا کوي او یوه بله بالغه ښځه یې له مخې تیریږي، دا المونز کوونکې ښځه اجازه نه لري چې الحمدلله او سبحان الله ووایي. نوموړي وړاندې زیاته کړې چې که تاسو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون وګورئ، هلته په قوس کې لیکل شوي چې ښځې نسي کولای په لوړ آواز ترانه، قرات او سندرې ووایي. د دې مخکې د طالبانو د حکومت مشر د روان کال د اګست په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په نوم یو قانون نافذ کړ چې د دې قانون په 13مه ماده کې د ښځو غږ په لوړ آواز د سندرو، نعت او قرات ویل هم اورت بلل شوي دي. که څه هم دغه قانون پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د دغه قانون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې پر انزوري زو رسنیو ورسته تر هغه فشارونه زیات شي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز ولګوه. د دغه قانون چې د 1403 لمریز کال د زمری په 10مه نیټه توشیح او رسمي جریده کې خپور شو، د 10مه ماده په 3م بند کې رسنۍ د دې امر پر رعایتولو مکلف شوې دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبان د ژوندیو موجوداتو انزورونه ناروا بولي چې دغه عالم یو بیلګه ده.
قیامت ورځ هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونکي وي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف ولا تاسو ته خبرې کوي.
خو داسې بریښي چې له دغه امر سره د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي او ان د دوی مشهور مفتیان موافق نه دي. پر انزورونو د بندیز له قانون او په دې برخه کې پر رسنیو له فشارونو سره هممهاله پخوانی جهادي قومندان او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوبه هغه زړه ویډیو بیا را برسېره شوې چې نوموړی پکې وایي ګڼ شمېر عرب او عجم علما تصویر ناروا نه بولي.
ممنوعیت په شریعت کې راغلی دی، اوس عام علماو په دې شي کې آیا تسهل کړی دی، خوشي کړی ده، غفلت یې کړی دی، یا اکثر علما دې شي نه منع نه کوي. د وخت علماو نه چې موږ دا مسله پوښتنه کړې ده، لیدلې یم، دا مسله لیکلې په کتابونو کې، د شخصي مسله نشته. بعض علما کرام خو په هغه اصلي حکم باندې چې کوم ثابت شوی دی دلیل شته پیغه معنی کوي. بعض علما کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي، په عربو کې دي، په عجمو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي،
پر دې سربېره د یو شمېر هغو طالب پلوه مفتیانو خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې د کمرې انځورونه د بندیز وړ نه بولي.